منوریدون کوزه رزوان مرادم او د ازادي راډیو یو بل سا یو ساته خبرونه اوریدو ته زستا سي هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د امان امیرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچ افغان حکومت وي د شیکاګو په کانفرنس کې به د ناتو غړي هیوادونو له افغانستان څخه په خپل ملاتړ ټینګار وکړي. د غراز د ملي امنیت اداره وي چې ځینې د سیمې استخباراتي کړۍ د دې ادارې د بدنامولو په هڅو بوخت دي. د نړۍ خبرونو کې راغلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سوریې ته ورسېد او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا لخوا پر دغه هیواد باندې تورونه ردوي او دا د رواني جګړې یوه برخه ده. خو په سر کې له زبیر ژمن څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د بین الافغاني خبرو له پیل نه مخکې باید د افغانستان او د قطر د حکومتونو ترمنځ تماس ونیول شي. د کار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د خښتو په بټیو کې شاوخوا نیمایي کارکوونکي ماشومان دي او د بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه خبرې بیا پیل شوې دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د سولې په بهیر کې د بین الافغاني خبرو له پیل نه مخکې باید د افغانستان او قطر د حکومتونو ترمنځ تماس ونیول شي او طالبان نړیوال تروریزم وغندي. ښاغلی راین کراکر چې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې خبرې کولې ویل امریکا او افغانستان توافق کړی چې دا بهیر باید د افغانانو لخوا پر مخ بوتلی شي. خو ده وویل چې تر اوسه پورې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی او نه هم امریکا له ګوانتانامو څخه د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره کومه پریکړه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه خبرې بیا پیل شوې دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه وویل
د افغانستان او امریکای ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند خبرې بیرته له سره پیل شوې دي او ډېرې ښې روانې دي.
خغلی موسازی په ډاګه نکړه چې دا خبرې په کومه سطحه پیل شوې دي. د جمهور رئیس حامد کرزی ورستو غوښتنو چې د شپې عملیات دی بند شي او ټول زندانونه د افغان ځواکونو ته وسپارل شي د دې خبرو په مخ کې له لوی خندونو څخه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د کار سازمان وایي چې د یوې نوې سروې له مخې په افغانستان کې د خښتو په بټیو کې شاوخوا نیم کارګران له 14 کلونو کم عمره ماشومان دي. د سازمانونو په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې شپږ 50% خښته وهونکي له 30 کلونو کم عمره او 40% له 14 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې د دغو ماشومانو کار د ماشومانو د حقونو پر خلاف بلل شوی دی. او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې د کابل د بې ځایه شویو کډوالو په کیمپونو کې یخې هوا ماشومان وژلي. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د دوی تحقیقاتو ثابته کړې ده چې یخنۍ هیڅ کوم ماشوم نه دی وژلی. خو د روغتیا وزارت ویان غلام سخی کارګر نور اغلی نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې په تیرې یوې میاشت کې یخې هوا د کابل په کیمپونو کې د ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. بلخو د کابل د بګرامو سیمې د کیمپ څوتنو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په دې کیمپ کې یخنۍ 14 ماشومان وژلي دي. د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زئی وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې لخوا پر دغه هیواد وزسي او بندیزونه رد کړل او د رواني جګړې برخه یو بلله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان رامین مهمن پرست خبریالان ته وویل چې د امریکا بندیزونه بعد دوی پراچمی پروګرام هیڅ ډول اغیز ونه کړي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشر کاترین اشتن پرون په ایران د بندیزونو د هدف په اړه وویل دا وای پر ایران د بندیزونو هدف یوې نتیجې ته رسیدل دي او پر دې هیواد د اقتصادي فشار زیاتول دي. ایران د اتمی وسلو د نه پراختیا د تړون د لاسلیکونکو په توګه او نړیواله ټولنه د دغه تړون د ساتونکو په توګه مسؤلیت لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد رهبری اندیښنه لري چې بهرنۍ مداخله به په سوریه کې وضعیت لا هم بے ثباته کړي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست نن خبري کانفرنس ته وویل دوی د اخوان مسلمین د ډلې دا خبره هم ردوي چې وایي ایران په سوریه کې د رژیم لخوا د خلکو په قتل عام کې شریک دی، ځکه تهران لا هم د سوریه رژیم ته وسلې ورکوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشټن ویلي چې په سوریه کې داسې یو انتقالي پروسې ته اړتیا ده چې د اقلیتونو په شمول د دغه هیواد ټول خلک پکې شامل وي او د دغې لانجې د سوله ییز حل لپاره لاره پیدا کړي. رپورټونه وایي د سوریه وسلوالو ځواکونو د دې هیواد په هومس ښار کې د اعتراض کوونکو د ځپلو لپاره هوایي بمبارد بیا پیل کړی دی. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن دمشق ته رسېدلی او د سوریې د حکومت له مشرانو سره خبرې کوي. د بشري حقونو فعالان وایي د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې پرون لږ تر لږه سل تنه ووژل شول چې ډېر یې په هومس ښار کې وو. دغه ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي چې ایراني مقاماتو په تېر یوه کال کې د امنیتي دلایلو په پلمه د دغه هیواد په خوزستان ولایت کې چې اکثریت اوسیدونکي یې عربان دي تر 15 تنو زیات کسان نیولی دي. د بشري حقونو دغه اداره چې نن یوه اعلامیه خپره کړې ده وایي د استخباراتو د ایران د استخباراتو د ادارې په توقیف ځای کې د دوو تنو بندیانو د وژل کېدو په اړه هم باید د ایران حکومت تحقیقات وکړي. د منځني ختیځ لپاره د دغه ادارې مشر جو سټروک له ایراني مقاماتو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره باید د دوو کسانو د نیول کېدو په اړه معلومات ورکړي. نیول شویو خلکو ته د هغوی د کورنیو له غړو او له وکیلانو سره د لیدو اجازه او د قاضي مخې ته د درېدو حق ورکړي. د هیومن رایټس واچ اداره چې مقر یې په امریکا کې دی د ایران د خوزستان ولایت اوسیدونکو عربانو له ډېرې مودې راهیسې دا کوله چې تهران په سیستماتیک ډول له دوی سره تبعیض کوي. د عراق د سنیانو د ګوند العراقي وزیرانو د حکومت تحریم پای ته ورساوه او بیرته خپلو دندو ته حاضر سوي دي. دوی دا ګام په عراق کې د سیاسي ثبات د ټینګولو لپاره پورته کړی. د کابینې سنی وزیرانو تقریبا یوه میاشت مخکې چې د اکثریت شیګانو حکومت د جمهور رئیس د مرستیال طارق الهاشمي د نیولو حکم صادر کړ له حکومت سره بایکاټ اعلان کړی و. الهاشمي وروسته په کردستان کې پناه واخیسته. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د فلسطیني ادارې په مشر محمود عباس ژغ کړی چې له اسرائیل سره دی له خبرو مخنه اړوي. دا په داسې حال کې ده چې د محمود عباس د فتح ګوند په ورستیو کې له حماس ډلې سره د حکومت په جوړولو کې د برخې اخیستو موافقه وکړه. د دې موافقې پر اساس به د حماس او فتح ګوندونو تر انتخاباتو مخکې یو موقت حکومت رامنځته کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو محمود عباس ته خبرداری ورکړی چې د سولې لپاره د اسرائیل او حماس ترمنځ یوازې یو انتخاب کولای سي. په لاهور کې د یوې درې پوړیزه ودانۍ د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 تنه مړه دي. د ژغورنې کارکوونکو ویلي چې نن یې یوه 60 کلنه ښځه تر خاورو خزلو لاندې ژوندۍ راایستلې، خو داسې ویر ده چې لږ تر لږه 10 تنه لا هم تر کنډو کپرو لاندې پاتې دي. د ژغورنې ډلو ویلي دي چې د خلکو په راایستلو اخته دي. پاکستاني چارواکو ویلي په دې ارتباط د څېړنو ژغ کړی دی. په یونان کې کارګرانو نن د حکومت د سپما د پلان په ضد په اعتراض کې 4 ساعته اعتصاب کړی. حکومت د سپما دغه پلان له مفلسۍ څخه د خلاصېدو په خاطر جوړ کړی. رپورټونه وایي نن په یونان کې په ښوونځیو، دولتي ادارو، وزارتخانو، روغتونونو او بانکونو کې کار ډېر کم او د دې هیواد په مرکز اتن کې د بسونو یا ریلګاډو په تګ راتګ کې خنډ رامنځته شوی.
سلور بچی او اته د قیدیتا سي ازادي رادیو اورای افغان حکومت هله څرګندوي چې د شیکاګو په کانفرنس کې بدناټو غړي هوادونه له افغانستان سره یو ځل بیا په خپل مرستو ټینګار وکړي. د ملي امنیت اداره وایي چې د سیمې د هوادونو استخباراتي او ترهګر ډلې د دې ادارې په بدنامولو پسې لګیدلې دي. د ملي امنیت وایان وایي
بعضي استخباراتي حلقات کوشش کوي چې د ملي امنیت په ګان باندې تورونه ولګوي چې د مطبوعاتو له لارې نه به نږدې راتلونکي کې د مختلفو ځایونو نه راوټکیږي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د ولسي جرګې له یو شمېر غړو او نورو مقاماتو سره په خوست ولایت کې د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره سفر کړی دی. په دې اړه درته هم یو مرکه لرو. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د خبرو لپاره نن دمشق ته ورسېده او د کابل په ځینو سیمو کې د کډوالو د ستونزو سره سره د افغانستان په نورو ټولو سیمو کې د یخنۍ له امله بې ځای شوي خلک سخت شکایت کوي. آزادی او اوریدونکو ونیس پروگرام هم د خپرونې په دوهمه برخه کې اورئ.
دا
ازادي راډیو د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او پورې پټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ چپ 1296 باندې اوریدل شي. افغان حکومت وایي چې د شیکاګو په کانفرنس کې د ناټو غړي هیوادونه بل افغانستان څخه یو ځل بیا خپل ملاتړ اعلان کړي او له بهرنیو ځواکونو څخه د امنیتي مسؤلیتونو د لیک پر بهیر به هم بحث وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبر اعلان وکړ چې د شیکاګو کانفرنس د روان میلادي کال په مې میاشت کې جوړیږي او په کانفرنس کې به د افغانستان او ناټو ترمنځ د امنیتي مسایلو په برخه کې پر یو ستراتیژیک سند هم خبرې وشي. په عین حال کې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د میونخ په کانفرنس کې امریکایي او شمیر نور هیوادونو ویلي چې د سیمې او نړۍ امنیت د افغانستان له امنیت او ثبات سره تړلی دی. نسیم شفق او د موضوع جزئیات.
افغان چارواکي تمه لري چې په شیکاګو کې به د ناټو د غړیو هیوادونو د سرمشریزې په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز په اړه موجوده اندېښنې پای ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د شیکاګو کانفرنس د روان میلادي کال په می میاشت کې جوړیږي او د افغانستان په اړه پر مهمو مسایلو پکې خبرې کیږي. د ښاغلي موسازی په خبره په دې کانفرنس کې بعد امنیتي مسؤلیتونو د لړۍ پر بریالیتوب د افغانستان او ناټو ترمنځ د امنیتي ستراتیژیکو همکاریو پر سند او د غراز د اوږدې مودې لپاره له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په اړه خبرې وشي.
د افغانستان ملي امنیتی ځواکونه لږ تر لږه د لسو نورو کلونو دپاره د انتخاب د پروسې نه هاخوا د نړیوالې ټولنې مالي ملاتړ ته ضرورت لري، هم د تعلیم و تربیه په برخه کې، هم د تجهیزاتو او وسایطو په برخه کې، او همداراز د نورو اړتیاوو د رفع کولو دپاره. دنیا زموږ سره دا خبره منلې ده. شیکاګو په سرمشیزه کې به په دغه مسایلو باندې عملي تصامیم نیول کېږي او هغه به دنیا ته اعلانېږي.
جانان موسازی وویل چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ خې اړیکې موجود دي او هڅه کیږي چې له بیلابیلو هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو د سندونو په لاسلیک کولو سره د اړیکې نوري هم پیاوړې شي. موسازی سرګند کړه چې د جرمنی په مونیخ کې هم د امنیت د کلنی کانفرنس په سنډه کې د افغانستان د بهرنۍ او چارو وزیر زلمی رسول د امریکا، جرمنی، اوسترالیا د بهرنۍ او چارو وزیرانو او د چین او جاپان د بهرنۍ او چارو د وزارتونو له مرستیالانو سره خبرې وکړې او هغوی ټولو ټینګار وکړ چې له افغانستان سره به په بیلابیلو برخو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې په دې خبرو اترو کې د هم مطرح شو چې په افغانستان کې ناامنۍ د نړۍ د بے ثباته کولو په معنا ده او نړیواله ټولنه د مسئلې ته زیر شوې ده.
جامعه جهانی به امنیت، ثبات و پیشرفت دوامدار و پایدار
دیوایی نړیواله ټولنه د افغانستان د دوامدار امنیت، ثبات او پرمختګ لپاره ټینګ ژمنه لري، ځکه په دې هیواد کې ناامنۍ په سیمه او نړۍ کې هم د ناامنۍ او د تروریزم د ودې سبب ګرځي. پر دې مسایلو سرګند خبرې وشوې او جدي مطرح شوې. له افغانستان څخه د 2014 میلادي کال په پای کې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو سره داسې اندېښنې موجود دي چې خای نړیواله ټولنه له دې هیواد سره خپلې مرستې کمې کړي او افغانستان ونه توانیږي د خپلو امنیتي ځواکونو لګښت پوره کړي. د دې ترڅنګ یو شمېر کتونکو اندېښمن دي چې د نړیوالې ټولنې له خوا تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او روزنې ته هم هغه شان چې لازمه ده پام نه دی شوی، خو افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا او ناټو په دې برخه کې له دوی سره ټینګې ژمنې کړي او له 2016 میلادي کال څخه وروسته به هم تر لسو کلونو پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې هر اړخیزې مرستې جاري وساتي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د سیمې د هیوادونو استخباراتي او ترهګر ډلې هڅه کوي چې پر دې ادارې تورونه ولګوي او بدنامه کړي. د ملي امنیت د ادارې چارواکو نن په کابل کې ویل چې دغه تورونه به په راتلونکو څو ورځو کې خپاره شي. همدارنګه دغه راز د ادارې ویلي چې د افغانستان په شمال کې د یو شمېر چارواکو د وژلو ترهان نیول شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د معصوم میوند رپورټ ته.
که څه هم د ملي امنیت عمومي ریاست په ځانګړي ډول کوم نوم یاد نه کړ، خو ویل چې د سیمې استخبارات هڅه کوي چې دغه اداره بدنامه کړي. د ملي امنیت ویان لطف الله مشال د سیشن بی پورس په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې پر دې ادارې لګیدلې تورونه به په راتلونکو ورځو کې د رسنیو له لارې خپاره شي. ښاغلی مشال وویل چې د دې ادارې د لاسته راوړنو او د سولې د بهیر د بریا لپاره څارګري ډلې هڅه کوي چې د دې ادارې نوم مربوط کړي.
یو سلسله استخباراتي حلقات د سیمې او بعض نور
دوستی حلقات غواړي د ملي امنیت په اورګان باندې په مختلفو ډولو باندې بيځه تورونه وارد کړي. د ملي امنیت د موثریت او د سولې د پروسې د موافقت لپاره بعضي استخباراتي حلقات کوشش کوي چې د ملي امنیت په اورګان باندې مختلف ډول تورونه ولګوي چې د مطبوعاتو له لارې نه به په نږدې راتلونکي کې د مختلفو ځایونو راوټو کیږي. نو تاسو د مخکې خبر وي چې دا ټول البته بې بنیاده اتهامات به وي او ټول د دې لپاره دی چې د ملي امنیت اورګان بې اعتباره کړي.
د دغو استخباراتي ډلو نومونه څرګند نه دي، خو تر دې پخوا افغان او نړیوالو چارواکو د ایران او پاکستان پر څارګرو ادارو تور لګولی چې په افغانستان کې نامنوي تلمن وهي، وسلوال رالیږي او ان په امنیتي ادارو کې نفوذ هم لري. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت اداره د هغو درو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د هیواد په شمال کې جهادي مشران او پخواني قمندانان په تیر یو کال کې وژلي دي. د دې ادارې په خبره پر انجینر عمر جنرال داود داود، شاه جهان نوري او نور چارواکو د حملو اصلي طرحه کوونکي همدغه درې کسان و چې ځان وژونکي حمله کوونکي له پاکستان راوستل او د دوی ملاتړ هم په پاکستان کې د ترهګرو ډلو لخوا کېدی.
سی تن از سازماندهندگان حملات انتحاری است که در صفحات
د ځان وژونکو حملو درې تنه لارښوونکي او ترهان دي چې د افغانستان په شمالي سیمو کې اکثره د پولیسو مشران، جهادي قمندانان او د پارلمان غړي شهیدان کړي وو. د جنرال داود داود، د پارلمان د غړي عبدالمطلب بیگ، د کندوز د والی انجینر عمر او د تخار د امنی قمندان مولانا شاه جهان نوري د خونړۍ وژنو اصلي لارښوون کې دوی وو. په درو پیښو کې درې ځان وژن کې راوستل شوی وو او درې سره هم له پاکستانه راوستل شوی وو.
تر دې مخکې په دغو پرله پسې وژنو کې د ولسمشر کرزی ورور احمد ولی کرزی، د ولسمشر سلاحکار جان محمد خان، د ولس جرګې غړي هاشم متنوال، د کندهار امنیه قمندان خان محمد مجاهد، ملک زرین، عبدالرحمن سیدخیلي، غلام حیدر حمیدي او یو شمېر نور لوړ پوړي افغان چارواکي په تېر یو کال کې وژل شوي چې د ډیرو د وژنو مسؤلیت د سیمې او په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو پر استخباراتي ادارو اچول شوی دی. څه وخت پخوا د افغانستان ولس جرګې هم په دغو ځنځیري وژنو کې د پاکستان د استخباراتي ادارې لاس درلودل یاد کړه. د امنیتي چارو افغان څېړونکي امنیتي او استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کوي چې د ښاري سیمو تر څنګ دي د څار ډېر تمرکز پر سرحدي او لیرو پرتو سیمو کې. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
دا معصوم میوند په ریپورت کې مو ورېدل چې د ملي امنیت اداره وایي چې ځینې استخباراتي کړۍ په سیمه او په افغانستان کې د دې ادارې د بدنامولو په هڅه کې دي. د امریکا د متحده ایالاتو یو پوځي د دې هیواد پر پوستور لګولی چې امریکانو ته یې د افغانستان د جګړې غلط او بې لارې کوونکي تصویر ورکړی دی. دغه پوځي په افغانستان کې یو کال خدمت کړی او غواړي د افغانستان د جګړې په اړه په خپل رپورټ کې د خلکو د اذهانو د روښانه کولو په مقصد ځینې حقایق بیان کړي. د دې امریکایي پوځي څرګندونې په زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو کې خپرې شوې چې مهمې برخې له جانقا الکوزي اورو.
د امریکا د پوځ ډګرمن ډانیل ډیویس د افغانستان د جګړې په اړه یو راپور برابر کړی او په پوځي ژورنال کې خپور شوی دی. د خپل دې راپور کې د سترګو لیدلي واقعیات یاد کړي چې تر ډېره حده د رسمي چارواکو له بیانونو سره توپیر لري. د راپور سرلیک دی: افغانستان حقایق او درواغ. ډګرمن ډیویس لیکي: په افغانستان کې د خدمت په جریان کې ولیدل چې د پوځ د تبلیغاتو پر خلاف د افغانستان په جګړې کې نیمګړتیاوې او ناکامۍ موجودې دي. د امریکا د پوځ د ګرمن زیاتوي د افغانستان سیمه ییز حکومت خلکو ته د خدمت په کار کې بریالی نه دی. امنیتي ځواکونه له مخالفانو سره جګړو ته لیواله نه دي او په ځینو مواردو کې له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي. د ګرمن ډیویس په خپل راپور کې پوښتنه کوي: په داسې یو ماموریت کې چې بری پکې نشته، څه شمېر نور کسان باید پکې قرباني شي؟ د ده په وینا دا داسې یو حالت دی چې په تېرو اوو کلونو کې په اړه د خوشبینۍ، بریاو او پرمختګونو اعلامیې خپرې شوې دي. د امریکا د پوځ دغه ډګرمن د افغانستان د جګړې په اړه د کانګرس د نورو غړو له اندېښنو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي او د خپل راپور یوه محرمه یا پټه برخه د امریکا دفاع وزارت هم برابره کړې ده. د څېړونکو په باور د ډګرمن ډیویس په دې عمل سره بې له شکه د امریکا پوځي مشران په غوسه شوي او ممکن د ته زیان ورسوي. خو د امریکا دفاع وزارت په ډیرو محترمانه الفاظو د ډګرمن ډیویس له څرګندونو سره خپل مخالفت څرګند کړی او د ده پر ضد یې د کوم اقدام په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جورج لیټل خبریالانو ته وویل: ډګرمن ډیویس د خپل نظر څرګندولو حق لري، خو زیاته کړه دفاع وزیر لیون پنیتا په افغانستان کې د امریکا د پوځ په مشرانو او پوځیانو پوره باور لري او د ده په وینا د افغانستان د جګړې ارزونه د کراو جدي څېړنو او منابعو پر اساس برابرېږي او د یو کس په نظرونو پورې منحصره نه وي. ډګرمن ډیویس چې په افغانستان کې د امریکا د چټک اکمال له ځواک سره کار کاوه له 250 تنو عسکرو سره د یو کال په موده کې په افغانستان کې شاوخوا 14,000 کیلومتره سفر کړی او څرګندونې د ناتو او آیساف د ځینو هغو چارواکو په خبرو ولاړې دي چې د مسلې په اړه یې په سرحد خبرې کړې دي. د ډګرمن ډیویس په باور د ناتو او آیساف فوجیان دا خبره نه پټوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره له کار کولو خپه او مایوسه دي. ډیویس په کونړ کې له افغان پولیس سره خپلو خبرو ته اشاره کوي چې له وی جګړې وروسته ورته ویلي موږ مخالف وسلوال نه تعقیبوو او دا ځکه چې دا کار خطر لري. ډګرمن ډیویس وایي د خواشینۍ خبره خو لا ده چې ځینې کسان د افغانستان د جګړې دوام عادلانه بولي په داسې حال کې چې د جګړې د ناکامۍ په صورت کې ورسره د ځواب ویلو کوم میکانیزم هم نشته. د امریکا د پوځ ډګرمن ډانیل ډیویس وایي د صداقت نشتوالی وطن دوستي نه ده بلکې امریکا ته تاوان اړوي. جنگ ته د داخلېدو او یا هم د دوام پر مهال مشران وظیفه لري چې د امریکا کانګرس او خلکو ته حقایق بیان کړي او په پوز باندې د ملکیانو د څار اساسي مقصد هم همدا دی.
ازادي راډیو ته وقفه نیسي فایټ اگینست القاعده
and our efforts in Afghanistan now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is surging back to the fore and we are not the only ones who rule
more like federal institutions of security and особенно властям region
ausführlich auch die afghan
aus der tulo mahki zand afghanistan simi aw da nari la halato khabar kare
tase zamun ghagla azadi radio awrai په هرات ولایت کې کورنۍ مهاجر کورنۍ د لوګي او یخنۍ څخه په شکایت د مرستو غوښتنه کوي خو د اړوند ادارې مشر د شکایتونو په تایید د مرستو نه رسیدو خبره کوي. ستونزه په څه کې ده؟ په دې اړه د شریف دینستان اکسي رپورټ اورو.
د هرات ښار د مهاجرو مسلح نومي کمپ کډوال د ژمي د یخنۍ په وجه ورځنیو ستونزو څخه په شکایت دولت او نړیواله ټولنې څخه لومړنۍ مرستې غواړي.
مېړه مې ولاړې د خوارۍ پسې هغه هم داریان پښتې ماتې دي وروره خپله مایې به یم وروره په خدای که د اوبو د شکنې واسه لرم وروره یا کومک ما نه ده لیدلی وروره.
په دغه پنغالي کې د مهاجرو نماینده نادر خان وویل د بیړنیو مرستو د نورتک په صورت کې به خدای مکړه یو انساني ناورین رامنځته شي. مسلخ کمپ د هرات ښار لویدیز 10 کیلومتره ایران ته د غزیدلی سړک په غاړه یو دښته کې ودان د چاستوګنی ډیری د افغانستان شمالي ولایتو پورې اړه لري. د دوی ستونزې مې هرات کې د کډوالو د ادارې مشر حمید الله خطیبي سره شریک کړ. د ستونزې په تایید د مرستو د نه ورتګ وویل د مسلخ د کډوالو نماینده وویل چې ستونزه د ولسمشر حمید کرزي په کچه نور لوړ پړو افغان مامورینو ته رسولې خو د هرات والی پرته له دې چې د مرستو ډاډ ورکړي یا خو له سیمې د تګ یا دلته هرات کې د کرایي کورونو د انتخاب او یا خو هم بل چېرته د تللو حد ورته ټاکلی. دلته هرات کې بیلابیل سیمو کې کورنۍ کډوال میشتي چې د مسلخ منارونو او شهیدای مهاجر کمپونه تر ټولو لوی یادولی شو. د هرات د مهاجرو چارو رئیس شمیر 2,000 کورنۍ پخوانی او 3,000 په شمیر کې تازه اټکل کړی چې دغه ولایت ته راکوچېدلی دي. پښتانه دلته د چې دغه کسان ولې خپلو اصلي مینو ته نځي د کډوالو نماینده نادر خان وویل دوی له شمالي ولایتو څخه د ځایي خپل سره قومندانانو او وسلوالو له ظلمره مهاجر او هغه لا په واقع پاتې دي ځکه تللې هلته دی وایي نه ممکن دي.
ما دا خپل کړځې ته وله مال هغه دې اوس د پارلمان مشر کړی دی اوس په پارلمان کې درولی دی
باید ویم چې د هرات په ماجر کمپونو کې تر 300 زیاتې بې سرپرسته ښځې یا ماشومان شته چې د کورنۍ غړي یې هلته وژل شوي او دوی دلته د فقر ژوند تیروي.
واموریدل چې د هرات ولایت په ځینو سیمو کې بېکوره شوي خلک د یخنۍ په موسم کې له ستونزو او د غراس د مرستو له نشوالي شکایت کوي. تېره ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پاسوال بسم الله محمدي په داسې حال کې چې په ولسي جرګه کې د پکتیکا ولایت استازي نادرخان کټوازی او یو شمېر جګپوړي جنرالانو د وزارت ویان ورسره ملتیا کوله خوست ته ورغله. د پلاوي مشر په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو له مسؤلونو سره لیدنې کتنې وکړلې. دا چې خوست د کورنیو چارو د وزیر تر مشرۍ لاندې راغلي پلاوی د سفر هدف سو د دې او لرنورو امنیتي موضوعاتو په اړه زموږ خبریال امیر بهیر د پلاوی لغړی او وزارت ویاند صدیق صدیقی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د پلاوی د سفر هدف څه دی.
دې سفر دا و چې د خلکو نظریات او پیشنهادات غوږ کې خودل سي. د کورنۍ چارو وزیر د سار رئیس د خلکو سره د قومي مشرانو سره د شورای ولایتي غړو سره ملاقاتونو کې مختلف مسایل باندې دوی بحثونه وکړ او دغه پیشنهادات یو پکې دا شامل دی چې څنګه امنی پولیس څنګه تقویه سي تر څو دغه ټول امنیتي ستونزو ته او نګرانیانو ته د پای ټکی کېښودل سي.
صدیقي صاحب که امنیتي مسایلو ته راشو د خوست د شمېر لري پرتو ولسوالیو اوسیدونکي په تیره بیا د ځاځي میدان ولسوالی خلک له مرکز څخه ولسوالی ته د غزیدل ادارې په اوږدو کې له ناامنۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي که د ولسوالۍ ځوانان د محلي پولیسو په لیکو کې جذب او د لارې په اوږدو کې په امنیتي پوستو کې ځای پر ځای شي نو په دې کار سره به په دې اوږده لاره کې چې له دریو ولسوالیو څخه تیریږي اوسنۍ ناامنۍ له منځه لاړې شي. تاسو د ځایي اوسیدونکو د دې غوښتنو په وړاندې څه ځواب لرئ او آیا د کورنیو چارو وزارت په نوي کال کې په خوست کې د محلي پولیسو د جوړېدو کوم پلان لري؟
ملي پولیس او ملي پوځ ښه حضور لري دلته، یعنې ګڼ شمېر د تشکیلاتو نگانه د شمیر د نگانه خشتون لري. محلی پولیس په نورو ولایتونو کې لکه پکتیا او نور اکثر ولایتونو کې تقریبا دوی فعالیت کې ښه نتایج درلود. دښمن ځینې خبرېږي هم نو کدلته هم داسې یو ډېر لوی پیشنهاد دی او واقعا د دې تشکیلات د موجودیت ضرورت احساس شي نو حتما دې ته به غور وسي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو دوهم پړاو د بشپړېدو په حال کې دی. ویل کېږي چې ډېر ژر به په یو شمېر نورو ولایتونو کې د امنیتي مسؤلیتونو د دریم پړاو لړۍ هم پیل شي. څه فکر کوئ، آیا د جنوب ختیځ زون اړوند ولایتونه له هغې جملې څخه خوست ولایت چې یو شمېر ولسوالۍ لا دمخه د سولې ولسوالۍ په نوم نومول شوي دي د امنیتي مسؤلیتونو په دې نوي پروګرام کې شامل دی او که څنګه؟
د انتقال پروسه اول دوام پړاو ډېر په ښه توګه باندې ترسره سول. نو یو میاشت بعد دریم پړاو به شروع کېږي چې په هغه کې به حتماً هغسې نور ولایتونه چې لا پاتې دي هغوی به شامل سي چې حتماً پکې خوست هم به وي. خوست ولایت باوجود چې مشترک پول لري او هغه مناطق سره دا پول سرحد لري چې ډېر هلته د حقاني شبکې یا نور تخریبي شبکو اصلي ځایونه دي، خو بیا هم په ټول کې امنیت ډېر ښه امنیت دی. نو په مجموع کې خلک د امنیت نه راضي دي. نو مهمه دا ده چې یو میاشت بعد دریم پړاو به اعلان سي، په هغه کې به حتماً اکثریت ولایتونه چې پاتې دي هغه نیول کېږي. پلان دا دی چې راتلونکو کلونو کې ټول ولایتونه مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته لیږد شي، نو دې ته امنیتي ځواکونه چمتو هم دي.
که د وروستۍ پوښتنې په توګه درنه وپوښتم، ستاسو په نظر آیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي ځواکونه به د دې وړتیا ولري چې له 2014 میلادي کال وروسته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي په یوازې توګه په هیواد کې امن او امن نظم تامین او د وسوالو مخالفینو پر وړاندې وجنګیږي؟
په دې کې خو هېڅ شک نشته چې د افغانستان د امنیت ساتل دا د خپل افغانانو دنده ده. اوس عملاً تاسو وګورئ په ټولو ولایتونو کې پولیس او ملي اردو د امنیت په ټینګښت کې لوی مسؤلیت لري. عملاً په جګړې کې ښکېل دي، د طالبانو سره، تروریستانو سره. دا خپله دا راشي چې دې کې شک نشته چې دا پیاوړتیا لا زیاته به سي. هنوز هم د انتقال پروسه کې یاستو، درې کاله نور پاتې دی. که دغه سرمایه ګذاري او دغه تمرکز او د دنیا کومکونه چې نن د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره شته که دا ادامه عمومي لکه چې ادامه عمومي دې خاطر چې دا تعهد سوی پلیزمن کانفرنس کې او په بن کانفرنس کې دا تاسو ته په ډاډه ویلی سم چې درې کاله بعد د افغانستان د امنیت ټینګښت کې او ټول هغه مسؤلیتونه چې نن نړیوال ځواکونه لري امنیتي ځواکونه دا کار کولی سي، دې ته بالکل آماده دي.
خوست د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د سفر د هدف په اړه د دې وزارت د ویان صدیق صدیقی څرګندونې مو واورېدې.
د
معلوماتو تر لاسکول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د دوه عدد او د دری خبرونو لپاره د یو عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
څلور نیم بجې شوې د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی دی. له فرشتې جلال زید څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ارتباط خبرې بیا پیل شوې دي، خو د دغو خبرو اترو جزئیات نه دي ورکړي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د سولې د بهیر په جریان کې د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل مخکې باید د افغانستان د حکومت او قطر د حکومت ترمنځ تماسونه ټینګ سي او طالبان نړیوال تروریزم وغندي. ټاکل شوی چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د بالایسار او د شیر دروازې د غره د تاریخي دیوالونو د بیا رغونی کار پیل کړي. په کندهار کې د یو شخصي امنیتي کمپنۍ وساتونکو تیر شپه په خپل مرګرو باندې ډزې کړې دي او په دغه پیښه کې لشته لږه شپښتنه مړه او زخمیان دي. په سرپل کې نن یو اربیا خلکو مظاهره وکړه او د والی د برطرفۍ غوښتنه یې کوله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د جمهور رئیس باراک اوباما د ادارې لخوا پر د هیواد وزسي بندیزونه رد کړل او دای د رواني جګړې برخه وبلله. روبوټونه وایي د سوریه وسلوالو ځواکونو د دې هیواد په همس ښار کې د اعتراض کوونکو د ځپل لپاره هوایي بمبارد پیل کړی. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف نن په دمشق کې له چارواکو سره خبرې کوي. په لاهور کې د یوې درې پوړیزې ودانۍ د چپکېدو په پیښه کې لږته لږه 13 تنه مړه شوي دي. د ژغورنې کارکوونکو ویلي دي چې وېره ده 10 تنه به لا هم تر کنډو کپورو لاندې پنپاتوي. په یونان کې کارګرانو نن د حکومت د سپما د پلان په ضد په اعتراض کې 24 ساعته اعتصاب پیل کړی. د حکومت د سپما دغه پلان له مفلسۍ څخه د خلاصېدو په خاطر جوړ شوی دی. رپورټونه وایي چې نن په یونان کې په شومنځیو کې په دولتي ادارو، وزارتخانو، روغتونونو او بانکونو کې ډېر کم کار و. د روسي حکومت نن اعلان وکړ چې هر هغه روسي ورزشکار ته چې را روان دوبی کې د اولمپیک له نړیوالو لوبو د سرو زرو مډال وګټي یو لکو 14000 امریکایي ډالر جایزه ورکوي.
د روسي د بارنو چرو وزیر د سوریې لولس مشر بشار اسد سره د خبرو لپاره نن دمشق ته ورسید. نو مړی په داسې حال کې دمشق ته ځي چې روسي په وروستیو کې ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړې لیک ویټو کړ چې پکې د سوریې د رژیم لخوا د مخالفانو د ځپونکو اعمالو غندنه شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري رپورټ ته.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به چې په دې سفر کې د روسیې د استخباراتو د ادارې مشر ورسره ملګری دی، پر اسد فشار راولي چې د ستونزو د هواري لپاره سیاسي اصلاحات پلي کړي. د مشق ته د لاوروف له سفر سره په یو وخت د سوریې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په ناکراره ښار حمس او شاوخوا سیمو کې به د ده په وینا د جنایتکارو ډلو پر ضد پوځي عملیات دوام وکړي. وروسته له هغې چې د سوریې د رژیم ځواکونو پرون په همس ښار کې د حکومت ضد مظاهرې وځپلې او په نتیجه کې شاوخوا 15 کسان ووژل شول، سیاسي فعالانو او د دې ښار اوسیدونکو وویل چې حکومتي ځواکونو نن په دې ښار کې پوځي عملیات بیا پیل کړي دي. که څه هم روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړې لیک ویټو کړی چې پکې د سوریې د رژیم لخوا د مخالفانو د ځپونکو اعمالو غندنه شوې وه، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر به په دمشق کې له ولسمشر بشار الاسد سره په خبرو کې په دې هیواد کې د روانو ستونزو د هواري پر حل لارو خبرې وکړي. لاوروف ویلي چې روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک په دې خاطر ویټو کړ چې د دې هیواد په کورنۍ جګړه کې د یو لوري پلوي کوله. لاوروف د دمشق ته لتګ مخکې په دې اړه پر روسیې د نړیوالو انتقادونو احساساتي وبلل او ویویل زه فکر کوم چې دوی په دغو احساساتي ویناو سره غواړي پر هغو حقایقو سترګې پټې کړي چې عملا جریان لري. حقیقت دا دی چې په سوریه کې خشونت له یو ځایه سرچینه نه اخلي، بلکې تر شاید څو سرچینې دي. د سوریه د اپوزیسیون د ملي شورا یوې غړې کاترین التالی وویل د همس په ښار باندې د حکومتي ځواکونو له حملو څخه هدف دا دی چې موسکو ته وښیي چې د بشار الاسد رژیم پر چارو کنټرول لري او اسد کولی شي تر 2014 میلادي کال پورې چې د هغه د جمهوري ریاست دوره پای ته رسیږي په قدرت کې پاتې شي. د محمد الحسن په نامه یو سیاسي فعال د ټلیفون لارې رویتر اژانس ته نن وویل چې په هومس کې د سوریې د امنیتي ځواکونو بریدونه پیل شوي او د باب عمر پر سیمې متمرکز دي. هغه ویلي یو ډاکټر چې هڅه یې کوله نن سهار دې سیمې ته ننوځي ټپي شو. په سیمه کې برېښنا قطع شوې او له اوسېدونکو سره تماسونه هم پرې شوي دي. د سوریې رژیم ویلي چې حکومتي ځواکونه په هومس کې د هغو ترورستانو په وړاندې جنګیږي چې غواړي هیواد اوران او ویجاړ کړي. په سوریه کې سنی مذهبه د دې هیواد د وګړو اکثریت تشکیلوي، خو له 1991 کال راهیسې واګې د الاسد د کورنۍ په لاس کې دي چې د شیعه مذهب په اقلیت اولویانو پورې انتړلې ده.
د خبرونه په پاتې برخه کې ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام هم لرو، خو له هغې نه مخکې دا ریپورت. په نیمروز ولایت کې د پوهنې ریاست یو لس جریبه مځکه د زورواکو لخوا غصب شوې. ریپورټونه وایي چې دغه مځکه په امنیه قمندانۍ ولایتي شورا کې د نفوس لرونکو کسان لخوا غصب شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د احمد شاه فطرت ریپورت ته.
د دغه ځمکې ټولیز لګښت کابو 400 میلیون افغانۍ کېږي. دغه ولس جریبه ځمکه د نیمروز ولایت د عالی دارالمعلمین د ودانۍ لپاره ځانګړې شوې وه. د نیمروز ولایت عالی دارالمعلمین اوس په یوه کرایي کور کې شتون لري. د عالی دارالمعلمین رئیس فضل کریم محمود وایي دوی د ځای د نشتون څخه د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ده په وینا دغه ځمکه د امنیه قمندانۍ د دوو افسرانو او د ناصر قوم د ځینو زورواکو لخوا غصب شوې ده. د عالی دارالمعلمین رئیس وایي دغه ځمکه باید بیرته واخیستل شي.
قوم ولایت نیمروز بر ما 11 جریب زمین بخشش کرده بود که
د نیمروز ولایت مقام زمور لپاره 11 جریب ځمکه راکړې او مخکې له دې چې موږ هلته د دارالمعلمین لپاره ودانۍ جوړ کړو هغه ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوه. موږ هیله لرو چې دغه ځمکه د زورواکو د منګولو څخه وژغورل شي. د عالی دارالمعلمین محصلین هم د ځای د نشتون څخه سر ټکوي. دوی وایي که ځای پراخه شي دغه موسسه به لوړ زده کړو ته ارتقا وکړي.
زما نوم بسم الله نور ده. زموږ د هیلو یا ارزوګانو څخه دا ده چې ورځ دغه دارالمعلمین او عالی یا لوړ زده کړو ته ارتقا پیدا کړي.
لمر السلام یک از محصلین دارالمعلمین عالی ولایت نیمروز. نبودن جای، کمبود جای که بسیار یک موزل بسیار مهم کمی جا است که ما ندارم. همیچاره
د نیمروز ولایت شهروال غلام سرور نظری هم وایي دغه ځمکه د دارالمعلمین ده او هیڅوک نشي کولی چې خپل یې کړي. دغه ځمکه د کرهنې ریاست د ولایت د مقام او شهروالۍ ریاست لخوا عالی دارالمعلمین ته ورکړل شوې او په رسمي ډول د دوی ملکیت دی. هغه کسان چې اوس دغه ځمکه یې غصب کړې هیڅ ډول قانوني اسناد نه لري. نجیب الله د نیمروز ولایت د امنیې قمندانۍ افسر بیا وایي چې نوموړی دغه ځمکه په پیسو اخیستې ده. دی نه غواړي چې نور په دې هکله څه ووایي. د ناصر قوم هم دغه ځمکې په غصب کې لاس لري. د دغه قوم مشر نجیب الله ناصر چې د نیمروز ولایت د ولایتي شورا رئیس هم دی دغه ادعا نه مني. دی وایي دغه ځمکه هر چې غصب کړې وي باید ترې واخیستل شي. لومړی موږ ټینګار کوو چې دغه ځمکه باید دارالمعلمین ته ورکړل شي. که زموږ په اړه کومه خبره شوې وي هغه سوی تفاهم دی، خو بیا هم هرچه چې دغه ځمکه غصب کړې وي باید ترې واخیستل شي. د نیمروز ولایت پخوانی امنیه قمندان مل پاسور عبدالجبار پوردلی وایي چې دغه ځمکه مخکې له دې چې دارالمعلمین ته ورکړل شي پر نورو خلکو ویشل شوې ده. د نیمروز ولایت د څارنوالۍ رئیس عبدالصمد صدیقي بیا وایي چې دوی څېړنې بشپړې کړي او دغه ځمکه په عالي دارالمعلمین پورې مربوطه ده. د دغه ځمکې د غصب موضوع نور څېړنو ته اړتیا نه لري. دغه ملکیت په واضح توګه په دارالمعلمین پورې اړه لري. موږ امنیتي ارګانونو ته لیکلي چې پر دغه ځمکه جوړ شوي کورونه تخریب کړي، اما تر اوسه په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. عبدالکریم برهاوي د نیمروز ولایت والي بیا وایي چې ډېر ژر به پر دغه ځمکه د عالي دارالمعلمین لپاره ودانۍ جوړه شي. د والي په وینا ځمکه دوی بیرته د غاصبینو څخه اخیستې ده.
زمین دارالمعلمین قبلا یک چند خانه درست شده بود.
دارالمعلمین پر ځمکه مخکې څه کورونه جوړ شوي وه، خو موږ ځینې ویجاړ کړي او د نورو څخه مو ژمنه اخیستې چې کله د دارالمعلمین لپاره ودانۍ جوړېده ستاسو کورونه هم ویجاړېږي. دوی هم رضایت ښوولی او اوس په دې برخه کې کومه ستونزه نشته. دا چې دا ځمکه به کله د زورواکو د منګولو څخه واخیستل شي او هلته به د دارالمعلمین لپاره ودانۍ جوړه شي، دا به د مسؤولو چارواکو کړنو ته پریږدو. احمد شاه فطرت، ازادي رادیو، نیمروز ولایت.
ازادي او اوریدونکی
السلام علیکم. د
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته موز صالح هرکلی کوم. په دې پروگرام کې له خصوصي مخابراتي شبکو څخه د اوریدونکو شکایتونه خبرو او بیا له اړوند وزیر او د مخابراتو وزارت له یو مقام سره ورباندې خبرې کوو. ورپسې د ملي اردو د څو عسکرو پیغامونه خبرو چې وایي معاش نه ورکول کیږي او یا هم ځینې پیشنهادونه لري. په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو اداري فساد زورواکۍ خپل سره وصلولو او نور مسایل هم اوریدونکو خپل ټلیفوني پیغامونه را تسب کړي چې په همدې پروګرام کې اوریدلای شئ. د پروګرام په پیل کې د خصوصي مخابراتي شبکو ستونزې څېړو چې اوریدونکو وخت نا وخت ورڅخه شکایتونه کوي. دغه ډول پیغامونه په ورستیو کې ډېر رادیو ترازی او کله نا کله مو په دې باب له اړوندو چارواکو سره هم خبرې کړې دي او وخت پر وخت مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې پر همدې مسلې خبرې کړې دي. یو ور بیا له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونه کې د دوی شکایتونه اورو.
زدا ست خدای ل درن کی موج ان تن سره دې په تکلیف یو پنځه ورځې کې ان تن پیدا سی بیا لا سورې نه نو موج د اله ل روز د مقامات څخه چې یو توجه کوي ورې کار ته موج دې په تکلیف یو یو ان تن پیدا سی نن تد ما ایز اله لرم چې د ازما پیغام و هغه قسم ته نشر کوي چې دوی د دغه کار محصول دي.
زه بسم الله العلي د فراد ولایت د لسان ولسوالۍ اوسېدونکی ستا سره په تماس کې یم. زما پیغام دغه دی ټولو مخابراتي شبکو ته چې موږ په لسان ولسوالۍ کې هېڅ مخابراتي شبکه نشته، هېڅ کار نه کوي. موږ ډېر ضرورت ورته لرو او زه دغه د شبکو څخه هېڅ نه لرم چې هلته مخابرات وانه کړي چې ټلیفون د سلاوې ته یوسي.
زه انور صدیقی د پکتیا ولایت دریوب زایره او د مخابراتو محترم وزیر نموده غوښتنه ده او هیله ترې کوم چې پکتیا کې او خصوصا په اطراف ولسوالۍ کې چې پیلندل تروشن شبکه او د ریبا شبکه فعال دي، دوی مازیګر کټ کوي د شبکه کټ کیږي او سهار سلمر وخیږي بیا فعالیږي. نو موږ دغه ټول خلک ستونزې زیاتې لرو، د دوی نموده هیله ده چې دا څنګه دې ټول خلکو حال کې ځکه چې خوابه د تیخوي د شپې د مخې نو مکمل رابطه تر سهار پورې ختم وي پریوي، نو سهار کې دې رابطه پیدا شي. نو دا واجبي څنګه ده او د مخابرات وزیر نموده هیله ده غوښتنه کوي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي.
زه محمد نسیم خبر کوم دوبی نه او د مګر د افغانستان د مخابراتو رئیس ته دا خوښ ده دې ځای نه مصرف ډیر کوي، تقریبا په ملت باندې 100 روپۍ 500 روپۍ وي. بنگلاديش ته پاکستان ته مصرف ډیر کم ده او دې ځای ته مصرف ډیر زیات ده. مګر ټلیفون نشو کولای. مګر مخابراتو رئیس ته دا خوښ ده چې موږ ته دا ټلیفونونه راګرځانه کی تنخواه هم کم دي، دلته ډریوري کو 2000 تنخواه هم دورو رپوس پر عملو کې پراته ټلیفون تم کله کله شو کو سی ټلیفون کو هغه کیږي نه پیسې مصرف زیات کوي.
مومی غلام یحیی حق دین د فرار ولایت د بلوچستان او مصرایي تمران نقل څخه کاس کې احمد بکوم نور شبکو ته تلیفوني شبکو ته مصرفي نمبر څخه تلاش د لارې کاس ته زنګ وی چې مصرف نوم دی خو دی ریږي کاس څخه هنا کوم چې موږ له आवाज خبر کې او موږ کوم نظر کې دی هغه او خلک ته وړاندې کوي.
تمه د مخکې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د افغانستان د مخابراتو په خصوصي شبکو کې د سیمې د هیوادونو استخباراتو نفوذ کړی او دوی په دې اړه ځینې کسان نیولې هم دي.
کم نفر په د شرکتو کې خارجي کارمندان شته چې ځینې کلیدي وظایف اجرا کوي. دوی ایجنټان خورالجي ولې نرالجي په مختلفو برخو کې په مختلفو جامو کې دوی دلته د خوازي خبره ده چې اوس هم شته موجود هم دي. لیکن د مخابراتو برخه کې دوی لکه څنګه چې ما وویل تر اوسه پورې موږ صرف دوه داسې یو یا دوه داسې حالات درلودل چې هغه د پاکستان تبعو او په زموږ په یوه شرکت کې دلته کار کوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین وو په همدې مسله کې تم کیجو. په دغه وزارت کې د اترا بورد یا هیات لغړی خیر محمد فیضی سره می خبري کړي. اترا هغه اداره ده چې پر خصوصي ټلیفوني شبکو سره نه کوي. د مرکې په پیل کې مل شغلی فیضی څخه پوښتنه کړي چې په افغانستان کې ولې د مخابراتي شبکو کیفیت ورځ په ورځ ټیټیږي او په دې اړه د خلکو شکایتونه په زیاتېدو دي.
کله کله دا مشکلات موجوده چې یعنی چانس د مخابرات اجرا موجود نه ده او بعضی وخت په کابل کې مخصوصا بعضی جمرونه دي چې د کار په شکل د ائتلاف بین‌المللي او آیساف په وسیله د مختلف عراضاجات او په دغه کې استعمالي جي د په خاطر چې بعضی انفجارات او د سیمزات مې سرانشي دغه د مخنیوي په خاطر چې د سیګنالونه ټول قطع شوی وي په دې خاطر دغه وسایل څخه دوی استفاده کوي هغه بایز د دیګرزي چې د مختلف د سیګنالونه اکثرا د قطع کی یعنی په یو ثانیه یا دو ثانیه د پاره چې دغه ساحنه ووتل یا مثلا 200 متر 300 متر دغه ساحنه چې ووتل بیا بیرته ارتباط ټینګیږي.
په دې سبب اکثره کسان د ژغ د خراب کوالټي څخه شکایتونه لري چې یو چاته زنګ وهي دغه خواڅه خواز نوري یا چې دوی خبرې کوي دوی ژغ په سم توګه هغه کسانو ته رسیږي. د دې ستونزې د حل لپاره به تاسو په نظر پاینده کې څه کار وسی او دغه ستونزې به کله حلیږي؟
بله دغه موضوع په مورد کې مونږ خو تقریبا 100 مرتبه د شرکتونو سره تر څو کلو کې او همدا اوس یو تعداد شرکتونه د دوی د خدمات د نه ارزه کولو په خاطر جریمه هم وضع شوې دي. همدا اوس دغه جریمه دوی ته ابلاغ شوې ده که په آینده کې د دوی کیفیت د خدمات ښه نه شي او دغه جریمه چې مونږ وضع کوو د دوی تخلفات او مخنیوي ونی کی یا باید دې ونی شي چې دوی خپل کیفیت د خدمات ښه کی په حالت کې بیا مونږ د تعلیق او د لغو د جوازو خواته ممکن دغه شو او کیدای شي د دوی جوازونه یا تعلیق کو یا تعداد شرکتونو جوازونه یا هغه لغو کو.
خلک دغه ډول شکایتونه څنګه کولای شي چې تاسو سره شریک یا له وزارت سره؟
او دغه موضوع په خاطر مونږ یو یاد کړی ده د اطراد اداره په چوکات کې چې هغه د سم شکایت په نامه ده چې یعنی نمبر 999 ده یعنی هر مشترک د مخابراتي چې د هر شرکت مشترک وي هغه کولای شي چې د مختلف ساحات د افغانستان څخه مونږ ته په دغه نمبر زنګ وهي د مونږ کارمندان دلته شپه ورځ ورته کار کوي چې د دوی شکایتونه ثبت کړي او همدا اوس دغه پروسه جنیال دی د ټول شکایت مشترکین مونږ ثبتو د قانون د احکامو په اساس طی مراحل کوو بالاخره په هغه باندې تصمیم نیسو.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې د ترابورت یا هیئت لغړی خیر محمد فیضی سره مو مرکه اوریده چې د خصوصي مخابراتي شبکو پر ستونزو یې را سره خبرې کولې. د پروګرام په پاتې شیبو کې د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه لکه می تبصره پرته خبرو. په پیل کې د ملي اردو د څو عسکرو شکایتونه
مناګینه خبرې کوم نو نغړم چې شاشي زمونږ دا مشکل دی چې مونږ ته د یو ورځې 225 افغانۍ بغیر لمش نه بدلیا شواله ده. دغه کې مونږ ته د میاشتې 200 روپۍ راکې او زمونږ چې کوم کلوډي سره مربوطې کلوډي د سوریا کې سیلاب یو هېدو کنده کې شاش
زه د لوګار کې ساينګ ما سرباز خبرې کوم وروره مونږ ماشونه ډېر لیټ دي او نه والا کیږي بانک زنګو ځکه خپل موبایل نم شرمېږو. غریب خلک دلته تراته مطلب وطن طرز ساتي دا وطن مين تر لغاړي د حضور الله حکومت کو نه مينو ټول دنیا کوم کو نه کیږي وخت رنګام کنا شي وروره مونږ ته غریب خلک وروسته دا وطن پر جو کورم پر ځکنه مين چې ونه کو بشان لغاړي د ما شواله کې ما دغه نظر د پوز پرنګانو ته وځان سم اسلامي او سم خدای ته وګوري په خپل ودرې وینور ځانو مسلمانان جوړ کړي او رذل کتر اته په څو وطن روان شو موږ ولا ورس ورز د حکومت تر کی کوي ورس ورز خرابيږي هم دا موږ کرا لغاړه ده نه کور نه په هغه کې جوړ کړي د بلډینګ مان تر پر هم نه ښایي.
دا چې ملګری موږ راولای نو دا وړاندې تاسو سره د الله نن چې په وزاره ته دا پیغام وړاندې کوم هغه سربازان او ملان چې کوټه پر وسط باندې دي فلا دیو دي بنشي او جامپر بوتان دي ځان سره وړي او دا دې هغه دی وړي کوپورو کې دی هغه نه ګورو موږ درشنه هغه چې هغه دی وړي دا یو کیسه ده نه موږ راوړي دا وړي چې په وزاره کې دې مخاوني
زه د میساینه کو غون خبرې کوم سرباز جنو د موږ نو اکثر را استعمالونه لږه والے کیږي او دا پیشنهاد ضرور چارواکو ته وکړي چې وزارت ته د موږ ماشه والے کیږي
نو دا چې په وزارت دی نو که څنګه موږ ونی چې ورګو دی یا دا نه کور دې پر خاص دي ګریشانه وړي د وینه نه نه جوړي.
محمد اکبر
د غورمایک ولسوالۍ څخه تاسو ته مخاطب یم. ما خواهش د افغانستان د اسلامي حکومت د مسؤلینو څخه دا دی چې په دغه صلح کې دې کوشش وکړي د افغانانو وینه تمام ورځ تویږي. آیا دوی د سوی پر افغانانو په دې سوله کې دې ډېرې ګوتې نه وهي؟ خپل خود غرضۍ دې پرېږدي، بالا دې توبه وکړي خدای ته. وسلام.
دوهم سوال دا لرم چې تاسو څنګه د افغانستان اساسي قانون ته غاړه نږدئ؟ که چیرې دغه قانون د قرآن او سنت برخلاف جوړ وي، خو دا خو یو افغان ته هم قابل قبول نه دی. او که چیرې اساسي قانون د قرآن او سنت په بنسټ او رڼا کې جوړ شوی قانون وي، نو ولې غاړه ورته نږدئ؟ آیا اساسي مقصد یوازې د کابل په تخت کې ناستل غواړي او که نه نور څه غواړئ؟ والسلام. ام رفیق توحیدی، کابل، افغانستان.
زه جمعه خان روحانی د ګرځي ځنګل له کیمپ څخه خبرې کوم. حوالن دا غواړم چې په افغانستان کې امن امنیت راشي او د ملت ستونزې حل شي. کومه سوله چې طالبانو د افغانستان د دولت د ادارې ترمن جریان لري، زه غواړم چې دغه جوړه باید سر ته ورسېږي او جوړه وسي. کوم مهاجرین افغانان چې موږ دلته وسېږو، موږ باید دغه ته زړه شوکړو چې ټول خپل هېواد ته ستانه شو په ډېر خوشحالۍ سره. او د طالبان دپاره باید په داسې دولت کې دفتر جوړ شي چې هغه اسلامي دولت وي او عربي دولت وي. نو زه دا غواړم او ټول موږ په دا خوشحاله یو چې خپل هېواد ته ولاړ شو.
زموږ په دمساکلا په ولسوالۍ کې دا چارواکي یو څه دغه د خلکو سره یو څه دغه کوي، یو بد چله ورسره کوي او جرمونه کوي. نور د پوښتنه لرم. السلام علیکم.
زه د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ ارتي سره خبرې کوم. زموږ پیغام لوړو مقاماتو ته ورسوئ. پیدا بالابلوک په فراه رود ولسوالۍ کې دا پولیسان داسې بد چلند موږ سره کوي چې د پوښتنه نفر نه پرېږدي پر سایکل. زموږ او وخت او قدرت همدغه دی چې یو سایکل مو په پور رانیولی. آیا طالب راځي د 2000 په سایکل کې پر دوی باندې سرکانتي موږ په 2001 سایکل رانیسو؟ هغه مهندي د پښتو نه پرېږدي. که خپل یو مریض ورو ډاکټر ته هم دوی راشو کوي وري موږ د افغانستان د لوړو مقاماتو څخه دغه ارزو ده چې پر دغه فرارود باندې لږ کوشش وکړي. ورسره
څنګه نړیوالو شاینه خبرې کومه چې د غربکان جوړ کړی دی حکومت مشمیره خور او د پرتی شاه خواله چې کوم یو چا په لې کړلې وي چې کوم شی هغه شې ځان سره وړي. حاضر دي داخله ګیرې د خو مشناسه مې ځای څخه راځي. ګور کړي باندې دوستان لري هغه جوړ کړی وي نږدې چې دا څنګه بوزي بیا زر دوه درې زر دنیا اخلي بیا هغه پلان کوم مشناسه ده د راواسي د لار د ما دا پیغام د دې راځي ته چې دا ګرځي د دې وایي د ار بکان باندې کې او د ار بکان دې موږ سره په تکلیف یا کوم ته کار باندې وشي یا نور دی باندې یا ورو د کان باندې چارواک باندې اکور ته نږدې د اکور کار دې چې واه چې خلک دې نه ځای راټول مزګران دې کړن خلک.
موږ د ننګرهار پوهنتون محصلین ټولو نړۍ ته دا خبر ورکوو چې د ننګرهار پوهنتون څخه تقریبا داسې په تعداد د یو نیم سر تارونه چې زر کورنیو ته برق ورکړی وو هغه په غلا باندې، هغه د محصلینو د عمومي نماینده انجینر صاحب زبیر او په شمول د 500 محصلینو هغه ټول قطع شو او خپل درس محصلینو ته ورکړل شوی او هغه د محصلینو په واک کې بیرته لاسته ورغی. وسلام.
زما نوم رفیع الله ده، د کاپیسا ولایت نه غږیږم، د نجرا ولسوالۍ نه. زمونږ منطقه کې افغانان ډېر دي، موږ مالداره خلک یو، څو خاص مشکلات موږ زیات لرو. موږ د کرزي صاحب نه دا خواهش لرو او اربکان خو د اربکان دی بند کی نو هغه کې ډېر مشکلات دي، ځکه چې اوس واره وخلې ده هغه د بګامو باندې ده تپی خو زموږ دي کې ده تپی ټول په ټای په سينو خار چې په خلا غا تپی په نن دي پاتې تپی د سپی راځي په ټای په ځای باندې کې شي.
د ځان د بلایا تر خو شي په دول سواري څخه خبره در سره کوم. نو تر د اربکان یو څه ور سره په تکلیف یو چې کوه ور سره راوځي بارا کوم خلاصي اربکان دلته ول کوي بالا مصر به ظلم کوي به مصر په تکلیف یو سره
صدر اربکیان سخن بیخ پا اعزادی مور خانکای ملکی در سریفون دولت زفیر سینتر شورا رشید خان نیزه خزاندارار مرویسانی پاکی او خورد ولی در خلق تیوار پی ولی کور کری خیاد خیانتگار رواندی پدی کورو کی پدی کلی کی پیخی خلق سر واچه لو خلقی پا جنگ سر واچه ولی دی اما پایشی و شیش رو لیخ پدی خوری و تیر لکور کی داغ سلام و اتران مر داغ پیغام و وزارت انکشاف دیاتا ورسو
جمیل من در روزات ولسوالی نه په خپل دسترګو لیدلی حال تاسو ته بیانوم چې مربوط د روزات ولسوالی او ترانسپورت جوړ شوی ترانسپورت د رئیس د خانه یو کس دندمارو ته ګمارل شوی او دوی درول شپږ کسه هغه خپل افغانان هغه واړه ګاډي چې لري هغه که خپل فامیل ورسره وي که سورلی ورسره وي دوی د خانه بې عزته کول کېږي د ګاډي نه بېرحمه کوزول کېږي او پرچه پرې په زور اخیستل کېږي ولیکن پاکستاني هغه ګاډي چې دي چې هغوی قانوني د افغانستان دولت د خانه زر افغاني پرچه کېږي هغوی ته یو طبي پرچه نه شي ورکولی نه یې ورکوي هغوی نه زر کالدارې فی نفر اخلي خوشي کوي اصلا نه دولت دې ته توجه کوي او یو دولتي چارواکي روداتو ولسوالۍ چورسنګ کېني هغه بېچارګان هم د دوی نه نه خبرېږي نه چې هغوی را شي یا یو څه ورته واخلي یا یو څه هغه کې رسخت کړي که کوم یو دوی باندې شکایت پرې هغه کوي ورته چې ځان لازم تر کرزي پورې خلاص کرزي له زنګ ووهه اصلا دلته ډېره بېرحمي روانه ده برالا فساد اداري برالا چور روان دی چې خبرو سره کوي بس ویښتونه دي نیسي وهي دي ګزارول د ګاډي نه کوي هیله زه د ننګرهار د هغه مقامات نه غواړم چې دیوې خوا توجه وشي او یو څه مخصي کسان راولي د دوی چېکې د شپې د خوانه شپې چې کوم دا ترانسپورت عهدات لري هغه دوی دولت ته نه شي ورکول هغه یې خپل شخصي جبو کړي دي
محمد اسلام بزرم د خوست له ولایت څخه د خوست ولایت ترافیکو مدیریت کې په پراخه کچه رشوت اخیستل کېږي او خلک مجبوریږي چې د کاغذونو جوړولو پر مهال یا الحمدلله لایسنس اخیستلو پر مهال رشوت ورکړي نو مسؤولو چارواکو څخه غوښتنه کوو چې عملي قانون منګولو ته وسپاري
زه حکمت نه ابراهیم ولایت د شنوالو لپاره څه خبرې کوم زموږ کارانه وزارت څخه دا هیله ده چې زموږ په سیمه کې کوم د فکر پرونه دي هغه باندې لوټ تاسو شروع دي باید د غنیمت باید د دې مخنیوي سره تدبیر وکړي شي
د فراه د ولایت خبرې کوم پیغام دې دغه مقامات ته ورسیږي دغه رشوت خوري په افغانستان په دولت کې بيخي ډېره ده هر شوبې ته چې غیر ډالرو تیر بل شي د سړي څخه ته خایش نه کوي دا زما پیغام دې ورسیږي
دا ما چې ما ته تا کومه کله راځي غریب خلکو ته نه وسیږي نه رسیږي او ټول ټول ولسوالان او هغه د خپل اخلي غریبانان ټول پاتې کیږي زه ټول مشران ته لاره کوم چې باید دا هغه چې دی ما واچې دی په خپل تقسیم کې چې ولایت قندوز ولسوالي ما سم زه دا غلارم بلندو پایو ته دا غلارم چې دا ټول دغه خپل خپل وي شي او چې دا چې او ټول مشران کماندانان او ولسوالان تقسیمې غریب خلکو ته نه راځي
پرلنګ ته سکما غونډه تلې ټول توپک سالاران دي دا غواړ شي خپل توپک سلاري بیا په افغانستان کې رامنځته کی دا ټول د افغانستان د ملت باندې لاسونه سره دي د افغانستان د ملت تینو باندې دا ټول خیانتګران تلې دي والسلام
د نور په ولایت کې د چا په فکر د چا بجک په ولسوالۍ کې پر اوفه د ترقی قانون ناقص دی د پرور ناقص دی د پنجرانانو هر چی چې موږ کې دي ټوپ کارارانو خلاص کې دي والی او حقوق هیڅ کس کار نه کوي او ټوپ کارارانو پښتوانی کوي دا خلک مهاجر دي بیچاره دي او وخت نه رسیږي چې خپل یو خپل خبره یو ځای ته ورسوي زیبا هیله دا ده چې تاسو دا کاردې ساده نه پښتنه وکي چې د چابورګه پولیسوالي چې د کړنی اشکناک او کړنی خجو او خوتی څنګه مرکز د چابورګه د دې امزي کې حاضر څوک آخي
زه د فراد ولایت خاکسوی د ولسوالۍ انسان سره په تماس کې يم او زما ارزو ده اړوند چارې څخه ده چې زموږ په منطقه کې زور واکان ډېر زور کړي او زموږ په دغه دي لړپوړي مامورین وو او امید کړی صاحب ورسېږي
مانم جنت ګل د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم دغه د قطر په باره کې چې د طالبانو دغه جوړ شوی د کمیسیون د سولې په باره کې په دغه کې به د ځان ونډه واخلي، دا به ډېر ښه په بریالیتوب سره سرته ورسېږي، او بلکې موږ سره خپل ځان ورونه یو ځای شي، نو د نورو خارجي لاسوهونکو دې بیا لاس آزاد وي.
خبر روانی دی زمان امریکا دے جنگ دروی طالبان دے ہم جنگ دروی رادی کی آزاد انتخابات پا افغانستان کی ہوئی کی چو کی گٹی دا جنگ ان شاء اللہ پائے تو رسیں گی.
طالبان یو نفر به عبدالرزاق په نامه وژلی دی.
فراد ولایت څخه تاسو سره خبره کوم، د پشت رود ولسوالۍ څخه د عبدالله رسولي څخه موږ د دغه طالبان څخه هم په ازاد یو، د دولت څخه هم په ازاد یو. دولتیانو طالبان راته کوو چې بالا ملي اردو راشي، زموږ خلک ویي ورته کوي او لاسونه یې ځینې مات کړي دي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې واوریدل. دغه پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه بیانول او ازادي رادیو د چا د نظر پلوي نه کوي. اوسنی پروګرام دغه د خدای په امان.
صدای ما را از رادیو آزادی